یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده. د 401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 1 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټاکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کارن د کاردا برید غندلی او یو شرمونکی عمل بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې راغلي چې د دغو سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 500 شپګه بیا نارینه دي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو بهیر درې اونۍ مخکې پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملین کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانه اونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل له روسیې سره یو ځای شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین به په دې مناسبت یوه وینا هم وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند له ننه په سیاحتي ویزو د هېواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کېږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي توریستانو د ننوتلو او د فنلاند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی دی. دا اقدام په دې معنی ده چې فنلاند له پولنډ او بالتیک هیوادونو سره په ګډه له روسیې سره د ګډو ځمکنیو پولو د تیریدو په برخه کې د سیلانیانو مخه نیسي. دا ټولې پریکړې پر اوکراین د مسکو د تیري په ځواب کې د بندیزونو او نورو مخنیونکو اقداماتو برخه ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه له سیمې وروستای حال درکو.
د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي.
له یوه شنونکي سره به هم پر دې خبرې وکړو چې دا حمله به تر څه وخته روانې وي. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې د کرکټ د کلبونو سیالۍ پای ته ورسېدې.
د زون پساته لوبی دی هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکی کی چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې الته بیا موږ میچونه کندار کې لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوی درستیز خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر کړی. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ کې د زړه په اړه بحثونه لرو.
زړه ده چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته د بدن ټولو برخو ته دغه پاک وینه پم کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټولو حجراتو او انساجو ته رسوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسانو وژل او 28 تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. پردیس صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
بلې، ډیره مننه. په کابل کې نن سهار چاودنې د لومړنیو معلوماتو له مخې 19 کسه وژلي دي او 28 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره موږ ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وکړه. وی ویل چې دغه چاودنه د کاچ په نوم پیو ښوونیز مرکز کې هغه محل رامنځته شوې ده چې دلته شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي چې نجونې او هلکان هم پکې شامل وو د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه وړاندې وویل
نن د کابل ښار د دیارلسمه حوزې اړوند د کاچ په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده. سلا عمل په تعصب سره باید ووایو د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي. زر د سدوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
لیسی می بیا یو شپیرانی شاهدان ازادي رډیو ته ویل چې چاودنه د دوی ډیره همسیالان وژل او ټپیان کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د دې پیښې لزای داسې ویډیوګان خبرې شوې چې هغه ته وضعیت خنه خې دغه چاودنه ته بیا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې دوه کې مستقر دی شاز دافری کارنډیګر په خبرګون کې پر زده کوونکو برید د شرم وړ بللای او ویل دي چې زده کوونکو باید په آرام فضا کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. یونسف هم په یو تازه ټویټ کې بیا دغه برید غندلای او په افغانستان کې له ټولو خوا وغوښتي چې د بشر حقوقو ته پابند ووسی. لبل خوا بیا یونما هم د غبریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما هم د غبریت غندلې دی او د پیښو دغه ډول پیښو مخنیوي غوښتنه کړې ده. لا تر اوسه د دغه چاودنې مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو چاودنو مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. مخکې لتلو پردې صاحب، که یوه بله خبره چې چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د مړو شمیر عموما په داسې حملو کې د زخمیانو شمیر چې زیات وي او چاودنې شدید وي نو د مړو شمیر وروسته زیاتیږي، دوی په دې اړه څه ونه ویل؟
تکل صاحب، د چارواکو تر څنګ موږ د یو شمیر هغه روغتونونه چې د چاودنې یا د پیښې سیمې ته نږدې وي له هغوی سره چې موږ په تماس کې شو دوی ته هم ټپیان او د مړو هغه ورغلي دي. خو دا 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 بلاد اوس وخت دی چې وایو چې وروستي ارقام څه دي. خو په چارواکي وایي چې د دې پیښو او بخې د دې برید تلفات ممکن پراتلونکي کې زیات وي چون پیښه په یو داسې چاودنه په داسې یو سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته یو نیم سل کسان راټولو د کانکور ازموینې او هغه هم په یو هغه کې په یو خونه کې. نو طبعا له دې وروسته چې کوم ارقام خپریږي هغه به متفاوته وي له دغه ارقامو سره.
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس و چې په کابل کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د پخوانی دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع ورسره څیړو. شینواری صاحب، تاسو خو په راپور کې او د راپور جزئیات واوریدل، ستاسو تصور څه دی؟ د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، دا برید به چا کړی وي؟ بیا هم داعش؟
سلام تکل صاحب، په تاسو او قدرمنو اوریدونکو په لومړي سر کې د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته تسلیت وایم. بیا په ځانګړي ډول د شهیدانو کورنیو ته او ټپیانو ته د الله تعالی دربار نه عاجله شفا او روغتیا غواړم. تاسو وګورئ دا پراپ هر حالت کې د داعش په غاړه ده او دغه په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت راهیسې چې داعش په افغانستان کې فعال شوی دی دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دو کړی دي او مسولیت هم په ډیرو مواردو کې دو اخیسته ده. نو زما په هند چې دغه کړنه او دغه توریستي عملیات هم د داعش دي.
شنواره صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکینیو پیښو کې هم دا خبرې کړي دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړي توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه یې کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د هغې نه وروسته دو بیا کولی شي چې کوم تهدیدات دي هغه روښانه کړي او د هغې تهدیدات مقابل کې کومو تدابیرو ته اړتیا ده هغه باید روښانه کړي. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته د یادولو وړ ده، طالبان اصلا یوازې په امنیتي سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمښت چې لري هغه د ظرفیتونه ده او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو څوارلسو میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا هغه کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو لپاره هوډمنتیا نه لري.
شنوار صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوئ چې مخنیوی به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره له دې چې پراخ ظرفیتونه یې درلودل بیا هم نه شوی کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پته د شکا ټکل صاحب اکاډمیک اصطلاحاتو کې په پوځي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي، چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیدې سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات تر سره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا دیتا لار ورکی چې دوه وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولیدل ته خبره داده چې طالبانو کم هډونه چې په دوه حقی کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلی کوي او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استاسو ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسیون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بل د دویم لار نه لرو او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق را منځته نکوو او یو بل ونزغمو، از ما په اټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، د موضوع په ټولنیزو شبکو کې هم پراخ انعکاس موندلی او خورا زیات عکس العملونه د دې نننۍ چاودنې په باب پر ټولنیزو شبکو څرګند شوي دي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال دغه عکس العملونو ته، آنلاین عکس العملونو ته کتنه کړې او د شبه په مستقیمه اړیکه را سره د تلاش صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. تکل صاحب، په ټولنیزو رسنۍ سره ډیر د نننې پیښې اړوند عکسونه او ویډیوګانو نیولې دي. دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولو ټولنیزو رسنیو په کې دي او خلکو بېلابېل خبرګونونه هم ښودلې دي. تر ډیره پورې کوم ویډیوګان یا وکسونه چې په دغه ټولنیزو رسنیو کارونکو لخوا شریک شوي دي، تر ډیره د دغه ښوونیز مرکز دننه د قربانیانو په روغتون کې د قربانیانو او په واټونو او لارو کوڅو چې قربانیان روغتونونو او نورو ځایونو ته انتقالیږي، د دوی عکسونه اخیستل شوي دي او په دغه رسنیو کې خپره شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ سره سره دغه پیښه غندلې ده او د دغې چاودنې په اړه از موږ د خبرونو او راپورونو لاندې بیلابیل نظرونه هم شریک کړي دي. ځینې د محب الله په څیر ویلي دي چې زخت ملګري یې په دغه پیښه کې خاورې شوي دي. عزیز الله زیور بیا وایي چې زموږ تعلیم یافته نسل کرا کرا له منځه وړل کیږي په مختلفو ځایو کې او په مختلفو طریقو. قریب الله سحر بیا لیکلی دي چې اوس خو کابل ایمان راوړی دی، کافر هم نه دی، نو بیا د کوم دین پلویان پکې چاودنې کوي؟ کابل بیا په وینو سور شوی دی. عبدالقادر حقمل هم لیکلی دي چې الله پاک دې پر افغانانو خاص رحم وکړي، نور نو حوصله خپل حد لري، ټول عمر مو په غم کې تیر شو. ځینې نور کسان طالبان چې اوس پر افغانستان واک لري د امنیت په ټینګښت کې په غړې او سالنګري تورن کړي دي. دوی ویلي دي چې طالبان یو له دغه کارونکو لیلا صافی ده، دا وایي چې طالبان وایي ټول افغانستان کې امن دی، هر ورځ مو بېګنا مظلوم هیوادوال د غم په ټغر ناست وي. دغه ورځ د ځینو روغتونونه چې مشخص نه دي کوم روغتون دی، هم ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې ګڼ شمېر کسان ډېری تنکي ځوانان دي او زده کوون دغه مرکز زده کوونکي دي، مړي کتار ایښودل شوي دي او ډېرې بوګنوونکي پیښې لري. دا هغه څه وو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس په لاس کېږي.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې پر ټولنیزو شبکو د کابل کې د ننۍ حمله په اړه غبرګونونه څه وو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې چاودنه وشوه چې 19 کسان یې ووژل او 28 تنه نور یې ټپیان کړل. او په دې ځای کې ویل کیږي چې 1.5 کسه هلکان او نجونې د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د ازادۍ راډیو له خپرونو سره اوسئ، بیا به هم په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران او بخن نړیوال سازمان د ایران پر لوی درستیز تور لګولی چې په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر ده کړی. د بخنې نړیوال سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د دې اقداماتو پر وړاندې ودرېږي. د سازمان ویلي چې تر اوسه د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو کسانو نومونه ثبت کړي دي. جزئیات عصمت سروان اوروي.
د بشری نړیوال سازمان نن جمعه خبرداري ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشری حقوقو د سازمان په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقوقو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند ترلاسه کړی چې شی د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدیده مقابله وکړي. د بخشنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 میڅخه پیل شوی او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې ښیي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران بسیج پولیسو بلوازد پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بې رحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډیر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 65 تنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعالې ناصرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهرې دوام وکړي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه ته بیا هم خراغلاست. قدر منوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
میل آنلاین رسپانی لیکلی طالبانو له هغه خزو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د ورسپانی په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقيف کې د یوې ایرانۍ نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلي چې د پنځمې پورس شاوخوا 15 افغان ښځو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. ورسپانی لیکلي طالبانو مظاهره کوونکي ښځې په هوایي ډزو سره له سیمې لیرې کړې. د ورسپانې لخوا په یو خبر شوي عکس کې راغلي چې ایران راپورته شوی اوس زموږ وار دی. د ورسپانې په وینا یو بل شعار کې راغلي چې له کابله تر ایرانه دیکتاتور ته نه. ورسپانې لیکلي طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دفنس پوست د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونې په وینا تامس ویست د سه شنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونې د تام ویست په حواله لیکلي په رښتیا د ویره لري، خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په 30 کلنه جګړه کې یوه دمه راغلې ده. مګر تام ویست زیاته کړې چې ممکن کورنۍ جګړه راستنه شي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شموله غنی، خو تام ویست زیاته کړي چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودله چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د نن ورځې د ټاپ موضوع په اړه کوړی چې نور جزئیات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده: د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 کسانو وژل او 28 نور ټپیان کړل. دا زموږ د سر موضوع و چې د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو په دوام کې به بیا هم تعقیب کوو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې د انټر کلب د شورزنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دا لوبډله به له دې وروسته ځي نورو ولایتونو ته او هلته به د روزګان په استازیتوب لوبیږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو ټیمونو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په کچه په 19 کلنو کې د لوبېدو وړتیا لري، خو وایي چې سمه روزنه نه ده ورکړل شوې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
شاب اس پس دانه زخ بلی واسا عمر کریم بات سر کیږي. شاب شاب واسا
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د جیر شورزنی سیالیو څخه چې لس لوبډلو پکښ کې برخه اخیستې و او رستي سیالي ده.
واسا مو ویلا بایت 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 مو ویلا تیز ویلا
د دغه سیالي ورستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلی وتلی وي. بل اخر اخر ورځ وخت ما شام محل د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسېدلی.
د لومړی لوبډلی هغه مکان چې ترلاسه کړی دی، دا کپ د بشرا جی صاحب د خاصه خو ته څو فسو دی، او د خپل کپ لومړی لوبډلی ته ډالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان پاستازي توپ لوبیږي
د زون پساته لوبي دي اغه مژ شپږ ولایت غډون پشک کی چې دغه ولایتو څخه یو زمج ولایت روزګان چې التبیا مژ میچونه کندار کې لرو د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې غټلې دي دغه لوبډل ځي په کندار کې بیا لو ان شاء الله ډیر اماده ګلری مخته زمج لوبغاړي چې به الت تل په پټ سترګو بتل اوس الحمدلله پر روزګان کې د کرکټ اکیډمي مژ لرو تمرینات پشک شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله دا واري ډیر امیدوار چې مژ په کندار کې
افغان وایي د ټایګر پنوم دغه بریالي لوبډاله نور ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د وسیدو مصارف نه لري نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي کنه نو له دې چانس به پاتې وي بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې دې پرتی ستونزې ورته هواري کړي
مرام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی لوبې خو ډېری شایسته او جذباتي لوبې موږ وکړلې ډېر خوري مو وکړله ستونزې خو ډېر بیا یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ته معلومیږي چې ډېر خراب دی ډېر تکلیفونه موږ پر ځان تیر کړل ګرمۍ وی سایه نه و او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړله درجه حد مزان راو
نن مې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم بالکل فرخواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره به ډیره غټ کارکردګي وکړي او دغه شه بریاوي براوي ان شاء الله
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شې استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خوایي کار پر وسی او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول سي
هغه بیسمه چې د خپل بیت په مټه د خپل لوبډله لپاره شې شایسي منډې کړي د خپل لوبډله تر بریا رسولې ده د ټګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیزاد
تاسو لا پیغامونو
ولي کندار سره خبره کوم نن چې پر د ډاکټر دلیت خبر باندې رسنې د بشر حقوق ملګری ملتونو خبرې کوي غند جنرال صاحب راځي سربازان دي اداي طالبان د لاس نه پر د خپل کندار کې دا نن یې ازبه نه پر راوي ست فلاندي سپراتو پر وستلې او پر سره د سربازان شي د ام پر پاتو د بشر حقوق چیرې وو دا رسنۍ چیرې د داخله چیرې ولې هغه انسانان نه او هغه مسلمانان نه او هغه غانان نه او هغه پرېزل دي وطن شتون مدني فعالانو ډاکټرانو انجنیرو پیلوټ وو چې دوی دا غانان نه دي دغه ولې څوک راغنه کوي چې د مکتبونو باندې ولې څوک راغنه کوي ولې دا ولې فاون د کوم ولې د ازري پوسو نه کاملان خوستا او د پاکستان ته ولاړو ولې راغنه کوي او بل خبر ده په دې وطن کې چې ملانه یا د کور مالې نه چور کړی نو مسلمان نه افغان نه په دې وطن کې حق لري پر دې والی څوک څنګه وای دا مرستې راځین که څنګه د کی چل دی یا د دې تر کړی کی یا د دې ورستو تر کړی کی والی څوک څنګه وای خدای پاک یو کی خدای دې ټول افغانانو ته د نو کې ہدایت وکړي وای دا نور هیڅ کده جمهوریت کې کچا یو ور جوړی خورلین د انسان په سر غنو ته ګورنه د مسلمان په سر کده ته وایم نه سافت دی وای نبی علی سلام دې سکو نو نبی علی سلام د غوره مغرور او د غوره خیانت کې او سلام پی
سلام علیکم نو محمد زری ته د مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده ما ول ورور د ازادي راځو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي نه هم شي کیږي جایان خلک کومک نيسي چې په تعمیرو کې پاتې دي موږ خلکو سره نه کومک لیدلې چې امارات راغلي هم نه وي موږ لیدلې بابل دولت کې مو نه لیدلې
السلام علیکم زه مجاهد محمد هاشم وری اخیل د لغمان له کرغې ولسوالۍ نه خبر د منګ یو ورس متر سرک ده او دا لږ ډیر وخت راشه بوسه هم پروت جوړ سوای دا خو خام د خوشه نو حکومت نن دا فیش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوسه او دې رښتیا باندې دا مونږ ته جوړ زمونږ ټول روزګار باندې کوم موټر دا کوم مکتب دا کوم هسپتال دا کوم سړک باندې لمبي سړک نن مونږه مستتوبونه یو جهان مونږ
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې. روغتیا د ژوند شتمني د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 19 کسان ووژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادۍ راډیو ته وویل 14 د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوي. ښاغلی ټکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د ټکور په وینا 14 هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د 14 مسولیت روسه چانه دای منلای، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانی او 14 مسولیت داعش ډلې په غاړه خسته وو. بلخو د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه ظفر کرندکر د بریټ غندلای او یو شرمونکی عمل یې بللای دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه بیان کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتر خپور شو راغلی چې د دې سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 1600 نارینه دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانونه کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسیې چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل روسیې سره یو ځای شي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لنن په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي تورستانو د ننوتو او د فنلاند لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوي بللی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلکو ته د زړه د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، څو د بدن دغه بنسټیزه برخه روغه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نړۍ کې 3 میلیونه کسان د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله مري. له دغو ناروغیو ډیر متاثره کسان په بېوزله یا وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. افغانستان هم د همدې هیوادونو په ډله کې راځي. ټیټ کلسترول، ورزش او فزیکي خوځښت، د وینې معتدل فشار او له نشو نه مخنیوی د زړه په خوندیتابه کې ګټور رول لري. په بدن کې د زړه اساسي دندې څه دي؟ څنګه وکولی شو چې یو سالم او روغ زړه ولرو؟ د زړه د احتمالي ناروغیو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم، او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زای. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشي، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي اوریدونکو ته په سر کې دا وایو چې د زړه اساسي دندې په وجود کې څه دي.
زړه د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د جملې څخه یو حیاتي ارګان ده. دغه د زړه د بدن ټول برخو ته، د بدن ټول حجراتو، د بدن ټول انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسول دي. کله چې موږ تاسو په بدن کې دغه وینه دوه دوران موږ تاسو په بدن کې لرو چې یو ته دوران صغیره وای، بل ته دوران کبیره وای. د زړه د بدن د حیاتي ارګانو له جملې څخه ده. د بدن ټول حجراتو او انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسوي. دا د زړه عمده وظیفه ده. کله چې د دو رګونو پر اساس بزری باندې چېغه ته سوپیرر وینا کاوه او انفیرر وینا کاوه، د بدن د پورتنۍ برخه او لاندنۍ برخه څخه دغه ناپاک وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي، بیا همدغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي. د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پمپ کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایی مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده.
لکه څنګه چې مونږ او تاسو اکسیجن او غذایی موادو ته ضرورت لرو، همدغه چې زمونږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی موادو ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټول حجرات او انساج او ته د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي، په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي او همدارنګه غذایی مواد هم ته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نسی کولای چې د بدن ټول برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه ده چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثر کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم، د هغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډیر ښه مو تشریح کړ، د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې، اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلفې ناروغیان لري. اول لډوټ لټول ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي دی وجه خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه عدم کفایت ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلې امراض دي. خو لټول نه مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات راځي، چې کومه مشکلات هر وجه نوي، ان شاء الله په هغه دلایلو باندې به خبره کوو، په علتو به خبره کوو چې د کوم علت دی وجه نه د زړه پر رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې دغه د زړه ټول حجرات او انساج ته دغه د پاکی وینې پرفیوژن یا د پاکی وینې رسیدل یا ایروا متاثر کیږي. کله چې د زړه ټول حجرات او انساج ته د زړه د رګونو دی د تنګوالي دی وجه نه اکسیجن په کافی اندازه سره ورسیږي، نو دلته دغه د زړه د حجرات او د انساج د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیره خطرناک او وژونکې ناروغي ده. د زړه چې 50% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حمله دی وجه نه خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه کله چې یو څوک د زړه حمله ته لاړ شي او د زړه د حمله هغه اساسي علت به تشریح کړي چې زړه پر رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوې اختلالات ورکوي چې یو ته برقی اختلالات وایي، بل ته میخانیکی اختلالات وایي. دغه د برقی اختلالات د واجنه مریضان د زړه د حمله لاندې راځي، په اول سات کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والونو امراض دي، د زړه عدم کفایت ده. خو د زړه عدم کفایت معمولا د شپې ته کلنی څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپې ته کلنی څخه مخکې د زړه د عدم کفایت اگر امنسه کېدلو چانس 1% د شپې ته کلنی نه وروسته تر اتیا کلنی پورې تر 40% پورې اشخاص د زړه په عدم کفایت باندې اخته کیږي. او همدارنګه د زړه دیوالونو امراضي چې هغه په هر سنو سال کې رامنځته کېدلی شي، او دغه د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کېدلی شي، خو معمولا دا هم د 15 کې د 15 کلنی نه وروسته رامنځته کیږي، او په خځو کې معمولا د 15 کلنی څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري، یا لوړ فشار ولري، یا مثلا شکر ولري، یا مثبت فاميلي تاریخچه ولري، یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي، یا چاک وي، یا هغه څوک چې هغه د سبزی دی میوه څخه زیاته استفاده نه کوي، نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نور امراضو باندې اخته کیږي. او دغه هغه اساسي علتونه دي چې یو څوک د زړه مشکلاتو ته بیایي.
او کور مودان ډاکټر صاحب وروسته به تفصیل بحث پیو کوم، دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوي څنګه کیږي. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
کې ولې سلام قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام قاری صاحب، پښتون سړی مشه.
تشکر. سلامونه تاسو ته، تاسو ملما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. دوی پښتون لرنه ډاکټر صاحب څخه د ډاکټر سسین پښتنه دا د ماده د سره ډیر اړیکې نیولې په الهام راډیو کې. دغه د زړه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل؟ او بل پښتنه مې دا ده، په جهان کې خو تاسو دا سروي وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ په کال کې څونه انسان مري؟
و ډیره مننه. سلامات اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر سیمو هم پښتنه اوریدلې وي، موږ هم پښتنه ځان سره ولیکلې. سلامات اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکو به راوخلو، بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
علیکم نبیولا زابلای دا وخل ایران خبری کوم
کامیرا بانیو که زابلای سه
من نه کوم لودین صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب محترم ته ډاکټر صاحب محترم کچیرته یو کس مثلا ویني ویني درد ویني رنج ویني مشکلات ویني ستونزې ویني ظلم ستم ویني آیا کېدای سي د هغه پر زړه یعنی ډېر زیات سي خفګان سره مخامخ کیږي هغه کېدای سي چې پاورن زړه ودرېږي یا هم ژوند له لاسه ورکړي داسې امکان لري که یا او بل دا چې وطن کې مو یو کورنۍ کې هلته دوستانو کې مو یو د دوستانو مو یو تنکی ځوان د هغه کله سي خپکان پروردی پاوران غوردی یعنی بیرنده کمکیږي نه پیژن زړه درې ریزینی ډاکټران وای زړه درې ریزینی وای دا مرګای پیرای ده آیا مرګای پیرای او دغه زړه درېدل زړه مشکلات ځینی د نشي نشانی سره ورته دي امکان لري دا کوم کس غوردی او زړه درې ریزی زړه مشکل ده ک مرګای پیرای هم یو ځان ته ناروغي ده
ډېر مننه زبلای صاحب مرګای نه مهدا قطمن دغه مرګی ده چې په موږ او تاسو کې آمده وغه عصبي ناروغي ده فکر کوم ډاکټر صاحب وروسته وضاحت په ورکی ډېر مننه سلامت او صحیح کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري خاکسر صاحب ستړي مشي تاسو څه پوښتنه لرئ د موږ موضوع هم دغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتوب پر لارو چارو
ای داستر په محترم نه دا څنګه د افغانستان کې ډیر ښه دی په وخت ولادت کې کوم خوني باندې اخته او بیا تشاره چې تاسو ځانې ته ډیر توجه نه کوي آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا غوښته څه ته خوای شي کنه څه ته خوای چې ځان ته توجه نه کوي او فراکه او چکاته دا سمونه کې په آینده کې څه د زړه خطرات شي
لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه او میده د تکلیف اړیکه غوښتله و پښتې چې دا څه اړیکه سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بله پښتنه د ارقام و ارقام یو څه ما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغیو له کبله مري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته څه وایئ
ډیره ډیره مننه لودین صاحب اول خدای دا چې تبابت کې ټول مرزونه باید د هغو امراض سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي امراض ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض د پاقت کې یو لایف ټریټنینګ کنډیشن ده یعنی دا یو حالت چې هغه هر لحظه د هغه شخص چې د زړه په مشکل خصوصا د زړه پر رګو باندې د زړه د رګو په امراض باندې شکل یو څوک مصاب یاخته شي نو په دغه سینه کې چې کله درد پیدا شي دا باید یو سلسله نور امراض سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرض یا د زړه مشکلات سره تفکیکیږي د غیر جملې څخه یو د میډي امراض دي د میډي مشکل کله د سینې د چپ طرفه قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په میډه کې د میډي په قسمت کې دغه درد یا نارامي احساسيږي د زړه په مشکلاتو کې درې مهمه خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد رادیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې کې چې د زړه رګونه کا په کچیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګواله یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپ اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا کچیر د رګونه کم باندې د زړه رګونه د 15 د خونه ونې سره تر نیم ساعت پورې خو کچیر ته ډیر زیات رګونه په زړه کې باندې عین زمان یادا چې هغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی د رګ د چې ټول قلب ته اکسیجن او غذایی مواد ورکوي په دې کې مشکل را مېته سوي وي بیا هم د شدت د درد ډیر زیات وي او هم دوام ډیر زیات وي اکثرا یو جنای درد په تبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حمله درد ده او دغه درد به ډیر شدید دومره ته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وي د درد تحمل اکثرا مریضان نه لري نو په تبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کی ترڅو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند د لاس ورنکي او بل درم
د دې درد هغه 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 ډیوریشن خو مویل داده، خو که چیرته یو څوک د سینې مشکل لري ډاکټر مکلف ته چې د میډی ټول ماینات هم باید په دې مریض باندې وکړي، د زړه ټول انزایمونه باید وګوري، ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري. که چیرته په زړه کې مشکل دی هغه د زړه ماینات معلوم دي چې کوم ماینات وسی، مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راشي هغه معلومیږي، په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي، او هغه ډیر ایڈوانس معاینه کې چې تاسو کې اقتصادي وجه ته ولري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه مو کاملا معلوموي، دا باید وشي. د میډي معاینات هم باید وسره وشي تر څو چې کچیرته په میډه کې مشکل وي، د میډي په مشکل معایناتو کې به اب نارمالټی موجوده وي، او کچیرته په زړه کې مشکل وي د زړه په معایناتو کې به اب نارمالټی نه موجوده وي. بل مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیق تاریخچه واخلي چې مریض خو بده خو نه شکر نه لري، ځکه شکر هم یو اساسي علت د زړه امراضو تشکیلوي. مریض خو بده خو نه لوړ فشار نه لري، د وینې غوړ خو نه لري، سیګریټ او چلن شي خو نه کوي، ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثر کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي. او که چیرته څوک د میډي مشکلات ولري، نو په میډه کې آیا مریض خو په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي، چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي، د زړه په حجراتو انساجو ګورو باندې هم ظاهري تاثیرات لري، په میډه باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي، یا دا چې اوس مثلا بعضی امراضي چې هغه رواني منشا لري، رواني حالت هم په میډه باندې منفي تاثیرات اچوي، بعضی نورې دواګانې دي. دا دغه ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي، بیا دغه وروسته مریض باید یو سیستم یو چوکاټ ته داخل شي، او دغه وروسته معاینات او د معاینات نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د میډي. خو خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د میډي سره تفکیک شي، ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې ده مشابه وي.
او سلامات او سیکور ودان ډاکټر سیمخ خلدی چې د نور اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکو. زه هم دلته یو بل پښتنه هم کوم، تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او دغه دوران دي دردو یا هغه ځای دردو هم بیلابیل وی، البته د قلب ناروغي ته په کتو تغیر کوي، یعنی د پښتیو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده دغه برخه هر درد باید جدي وګڼل شي، او کنا کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي مثلا پخته تراشي یا هغه حصے تراشي چې لاندې قلب موجود دی.
روزین صاحب، ټول هغه دردونه، ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي، دغه ټول باید جدي ونیول شي، ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لایف تھریټننګ کنډیشن وایي. که چیرته خدای مکړای دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او د دې درد منشا قلبي وي، نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای شي خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکړي. نو درې حالاتو کې به مریض مشکل دی زړه لري، خو مریض به هیڅ احساس د درد نه کوي. اول ټول هغه مریضان چې دغه عمر دی او یو کلو څخه پورته وي، اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي یا د زړه حمله لاندې راځي، دوی د درد احساس نه کوي، صرف خستګي، کسالات، د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي. دوم هغه خلک چې هغه شکر ولري، اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه د حمله لاندې راځي، هغه هم د خاص اراض ولای مو کلینیک درد نه لري. دریم د جنس په لحاظ باندې خځه خځو کې هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرزونه راځي، یو د خاص کلینیک اراض ولای نه لري. نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په قفس صدر کې موجود وي، یعنی په خلاصه د نامو د غټې نه پورته وي او د لاندینې ژامې نه کاتې وي، په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي، نو باید ډاکټر مکلف ده چې ورته د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کوي، هغه هم باید وګوري که چیرته موجود وي او علت د زړه مشکل وي، هغه باید تداوی شي. او که چیرته علت د زړه مشکل نه وي، او علت یا معده وي یا قبرغي وي یا مثلا رواني منشا ولري یا په سږو کې مشکل وي، هغه نو بیا هغه علت باید پیدا شي، هغه بیا دومره زیات خطرناک او وژونکي حالت نه ده. د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته ده چې سوء تفاهم رامنځته نه شي یا بې پروايي رامنځته نه شي، که مشکل د زړه منشا ولري او موږ تاسو د ډاکټر د شیو فکر وکړو چې دا مشکل یا د معده ده یا د سږو ده یا رواني منشا لري، او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي، نو په هغه صورت کې بیا هر لحظه د دې خطر شته چې دغه شخص خپل ژوند او حیات له لاسه ورکړي. خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو وروسته، نو دغه شخص سره بیا دومره کومک کېدلی شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولی شي. ډاکټر نور انشاءالله دغه ټول شیان باید په نظر کې ونیسو.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. د زابلي صاحب پوښتنه دا وایي، خفګان څومره د زړه په ناروغۍ باندې اثر لري؟ یو څوک چې ډیر خفه کیږي مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن له لاسه ورکوي، یا غیر مترقبه پیښو سره مخ کیږي، دا وای څومره قلب باندې تاثیر کوي؟ زمن کې ویل چې کوم دوست دی، کوم خپلوان دی، حمله پیرازی چې وغه سره نفس تنګي هم ورته پیدا کیږي، دا وی قلبي تکلیف دی او کومه مرګي یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دی دا ورته ویلی شو. څه وایي زابل صاحب؟
نودین صاحب، دغه رواني حالت، رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هواد کې فوق العاده ډېرې زیاتې دي، دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثره کولای شي. کله چې یو څوک رواني مشکلاتو باندې اخته شي نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې دی په یو دقه کې د شپېتونه تر نه هټیاو پورې دي. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي نو په دې صورت کې اکثره د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زه حرکت زیات سونو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار وريديږي، نو الته د اکسیجن ریکوایرمنت او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم د حالات ودر کې چیرته دوامدار څوک داسې مشکل ولري هغه هم یو ویلت یو کاز جوړېدل شي چې د زړه مشکلات رامنځته کی. خو مستقیم داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه نشته چې د سټرس یا رواني حالت مستقیم زړه متاثر کی. په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغه مشکلات ورکی. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسی ولري، اپیلپسی یو عصبی ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کومي سایلی چې دی هغه په ښه شکل سره نه انتقالیږي، د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي، هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استاد په اطراف کې خلک دې ته پیریان وای یا مرګیان وای، دا یو رواني ناروغي ده، پیریان او مرګیان نشته. نو هغه د سایلو انتقال مرکزی عصبي سیستم ته په ښه شکل سره صورت نه نیسي، نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض بي وشکيږي، مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا اكو سم چول هغه څه ده، او دغه اپیلپسی دغه شای د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کوروادان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلو د پکتیا نه وای د خزو چې کله فشارونه لوړ او ټیټيږي او یا هم کم خونکيږي وینل لاس ورکوي، دا هم آینده کې په وګد محل کې ستونزه جوړولای شي قلب لپاره؟
بالکل جوړولای شي. د زړه د امراض یو اساسي علاج د کم خونی ده. لودین صاحب، روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي، او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ځای کیږي او له بدن څخه خارجيږي. دا یو بیلانس او توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو که چیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي، اول کله چې دغه د وسپنه ریکوایرمنت یا ضرورت زیات شي. په کوم وخت د وسپنې ریکوایرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتېږي؟ کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي، د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شودي ورکوي او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاتوي، په دغه درې وړ حالاتو کې دغه د وسپنې ریکوایرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته، د دې خور یا د مور بدن ته، د 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي. او هغه غذاګان چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو، هیڅ داسې غذا نشته چې دغه غذا د لارې زموږ استادو دغه د بدن ریکوایرمنت په دی وخت پرا کی. یعنی هغه اعظمي غذا چې هغه له وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي، تر 1.5 میلی ګرام نه زیاته وسپنه زموږ استادو بدن ته نشي ورکولای. نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شو دی ورکوي یا دیغه دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، نو په دغه درې وړ حالاتو کې هغه وسپنه چې په تبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده، دا باید دوی دوامدار استفاده کړي. که دوامدار استفاده نه کړي دوی کم خونی ته ځي. کله چې کم خونی ته لاړل، نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې، د زړه د حملې یو تعریف داده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي، د زړه حمله وایي. کله چې په وینه کې اکسیجن کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخ شي، نو کم خونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي. اکسیجن چې کم شو، نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي.
څو کوچې یو سالم او خوندی زړه ولرو، ځکه زړه د بدن حیاتی حجره ده یا ارګان دی او په بدن کې اساسي دندې لري.
د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اخته شو، د زړه مشکلاتو باندې اخته شو، څو نقاط ته باید موږ تاسو باید نظر واشو. اول کچېته یو څوک سیګریټ څکي، دا د سیګریټ څکول زړه خرابوي. د سیګریټ څکول باید په تدریجي ډول سره، که سیګریټ وکړل چلمي هر چي سموکینګ نه باید داډه وي. دوهم، کچېته یو څوک چاق وي، چاقی په خپل په تبابت کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي. دغه چاقی د زړه د امراض او د نور ډیرو امراض سبب کیږي. باید خپل وزن کم کړي. کچیرته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوی کړي. کچیرته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوی کړي او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. کچیرته یو څوک شکر ولري شکر باید په هغه اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوی کړي. او همدارنګه په منظم ډول سره باید فزیکی فعالیت ولري. حد یاقل هر انسان مخکې دی چې د زړه په مشکلاتو باندې اخته نه شي باید 15 د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیات استفاده وکړي. او همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو ضرورت پاینده کې مشکلات رامنځته کولای شي دغه څخه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید د غوښې مصرف باید کم کړي، د مالګې مصرف باید کم کړي، د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په تبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولای شو، په څومره اندازه د غوړو نه استفاده کولای شو، څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټو څخه اخیستلی شو، څومره انرژي د پروټینو څخه اخیستلی شو. نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي وی لري نو ان شاء الله هغه به ډیر سالم زړه لري او د زړه په مشکلاتو به ناخته کیږي. خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فاکتورونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي هغه که وغواړي که ونه غواړي دغه ټول ستونزو مشکلاتو سره د زړه د امراض سره مخامخ کېدلی شي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغۍ یادونه وکړه، کوم ډول ډیر خطرناک دی وجود ته او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې د یو چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي دا مهال؟
روزین صاحب، هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامیدل شي، خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او وژن کړي. د زړه د رګونو امراض چې د په تبابت کې هغه انسانان چې ژوند لاس ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونو څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته او مایټرال وال دا، اوورټیک وال دا، ټریکر سپیډ دا، پالمونال وال دا، څلور والونه دي. او دغه هر یو ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت و والو ته ډیر خطرناک او ژوند کیدي. او د دواړو امراضو تداوی وسنن سبب په افغانستان کې خوشبختانه کېدل شي، هم د زړه د والونو تداوی او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې دغه ټول تداوی نن سبا ان شاء الله په افغانستان کې د دې تداوی نه صورت نیول شي.
او دغه تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عام ده، وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو، دا په همدې اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنا نور لارې چارې هم څه ځکه کړه ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه وي ځکه زخم نه جوړیږي، نور لارې چارې هم څه چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه؟
رودین صاحب، د ری واسکولرایزیشن وای د پدری شکل سکات نشي. دغه کله چې رګ بند شي دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن د پدرې د بابت کې درې قسمه تداوی لري. اول که چیرته یو څوک د زړه رګونه بند وي د شفاخانه ته مراجعه وکړي په اولو 12 ساعتو کې، په اولو د شرونه نیول تر 12 ساعتو پورې. دته بعد د واګانې دي چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي چې هغه په تبابت کې شته، په مجاهدو سنټرونو کې شته، هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کوم ځای کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم که چیرته مثلا د غرق زیات باندې یا ډیر رګونه وي دغه د دوا په ذریعہ سره دارګ نشي خلاصېدلی، د دې لپاره بیا سټنټونه دي، سټنټ یا پی سی آی. هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده، د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ باندې هغه رګ خلاصوي. په هغه بد رګ بند راکي الته سټنټ دي. دوه قسمه سټنټونه وجود لري چې یو د ډرګ الیوټینګ سټنټ وای او بل ته باریمیټر سټنټ وای. دا سټنټونه کې بیرته دغه رګ چې ده چې کومه برخه د زړه ته د زړه حجرات وانساج کومه برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکړي بیرته ایرواخ کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت ته راګرځي. دریم هغه حالت چې مثلا چې هغه نه په سټنټ باندې کیږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه 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 دواګان چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي، نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کیږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجری ده، د مریض سینه هغه کوي. نو دغه د مریض سینه نظر ودی ته لګتا شو ویل که څوک شکر ولري نو مخکې له دې نه چې دغه اوپن هارت سرجری وشي نو باید شکر باید هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راشي. د دې لپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود تر څو چې ټول شان باید جرای ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار د ټول شان باید په نارمل اندازه کې وساتي تر څو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوي کېدلی شي او بیرته نورمال حالت او نورمال ژوندۍ تر ګرځېدلی شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلمه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنی مو مطرح کړي. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com